سهر لس بجے سوی دا آزادی رادیو دا السلام علیکم دا آزادی رادیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیر برخه دا آزادی رادیو مجلې ته زنګړې سي په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د ناتو او امریکا چارواکو یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه مطرح کړه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل راځي. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل سوه. په ننګرهار کې په یوه ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 4 پرانیستل سوې. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ 40,000 هکتار نوي زراعتي ځمکې ایجاد سي چې 2,000 کسانو ته به د دایمي کار زمينه پکښ مساعده سي او همدارنګ 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کړي.
شغلی بهیر وایي چې د اهلي بند به په 4 پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږو ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشاک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامی ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولی تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کې سوله کوي، طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي؟ ولې مې بګنا وژنې؟ دا کوم اسلام دی؟
لدی مخکې د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو لمرکچی پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د 4 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوريو مرکچی پلاو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبي په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبي کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې پر 2مه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلی وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونې کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کاله امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 40 په نوم یوه انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې و چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشری پر روانه ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا تلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړي. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه سوه او دواړه کاندیدان په 2 تلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول رد څرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړي او جو بایدن د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دی به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني، خو زیاتې کړې چې دی غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ترامپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او وی ویل ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د ونډو پر مارکیټ تمرکز کړی دی. د امریکا د ولسمشري ټاکنې د نومبر میاشتې پر درېیمه کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیون واوښت. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد په ورځني ډول د زرګونو نویو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس نږدې 16000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14 راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2 لک او 1 لک اوښتی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وای جګړو په ورستیو څو نیو کې په افغانستان کې زور اخیستای او د سولې بهیر ته ګواخ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماخام پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیلزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات لسره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې د دوه خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړای دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپل ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپل ژمنه ولاړه ده. لبلې خو روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه خودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې هله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپل خبرو کې پرمختګ وکړي.
Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане.
Баят паят васату чи Афганистан ки да тир уни да паудзи харакату зиятедал ау да паудзи сияси халату печалтия андешни парави. تمداده چشکیل لوري په پنځدي راتلونکو کې یو اجماع ته ورسیږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسیدو لپاره په واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حمله په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه نیخنی زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حمله په ترڅ کې د رواني اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګات څلرمه ناحیه ونیولا. پر اپورونو کې همدار از رغلی چې په هلمند کې د روانو جګړو لکبله نږدې 15 زره کسان لخپلو مینو په ځای شوې دي.
د احمد تکل راپور مو ورید. د بدغیز چرواکي وایي چې په دې ولایت کې د پستې د پروسس لمړنۍ فابریکه فعال شوه. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
زرګونه کیلوګرام پسته اوس د بادغیس په مرکز قلاینو کې په معیاري ډول پروسس کیږي. د بادغیس د کرنی چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څخه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوی دی. د کرنی ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده. ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پسته د پروسس کار لا ډیر شي.
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدی زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت د زیاتیدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي. دا لمړنۍ ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي که د پسته ټول محصولات په ماشینونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیون ډالر ډیریږي.
ارزش هفتهی در قسمت محصول پسته صورت میگیره.
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې په سلو کې لسمه برخه ځای کیږي، خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوی. په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای شي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي.
ساعتی 300 کیلوی فعلا مشکنانه. ولی
دا فابریکه په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. خا کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راوباسي. په بازارونو کې د پلور کچا لوړه ده او په دې ډول لاس نور باندې لګيږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډیر ښه دی.
د بادغیس کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والی حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی. چلبه د مرغه د کورونا لکبله در امنسته شوی اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا را کم شوې ده. خود حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطحه هڅه دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمه او نورو لری هوادونو په سطحه دغه محصول ته نوې بازارونه وموندل شو.
شورای دورتر انشاءالله ما پیدا کړي.
افغان چارواکی وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتاره ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په ابکمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې نګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تاګ راتګ او نفوذ ساحه بلل سوې ده. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. اوس یې ور بیا ارمنستان او آذربایجان د دې لانجمنې سیمې پر سر په خپلو کې په جګړه اوښتې دي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت نګورنو قرباغ لڅو پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لخکرو د تګ راتک سیمه پاتې شوی. همدغه تاریخي واقعیت ته پکتو دا سیمه او پکې میشت تبري بیلابیل کړکی چونه تجربه کړي او اوس که په هر نوې لانجه کې هم خکېلېږي خامخای ریخي لسیزو اوان پیړیو ترسیږي. ل عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بیلابیلو لښکرو د تګ راتک سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاد درې پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان د نګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په اوس داسې مخ بشپړ توګه ونیول او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک پاړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستان او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و داسې پریکړې وکړه چې له عملی په نګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نویو تګلارو بدله شوه چې په مټ یې له اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمه ییزو شورا په 1923 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایېدو اعلان وکړ. همدا اعلان و چې بالاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمني پوځیانو د نګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک ګزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د نګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړی یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات اسکر دواړو خو ته وجل شوی. سلګونه نور پوزیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرهباغ د وضعیت څارون کې د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوی. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسني کړکیچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو ډېر په خواره سي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا د سی وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبري کوو.
عمر باندې و مچی د شعر او شاعر سره مینا پیدا شوله او تر دې د ما شعر لیکو او دا کله د شوی دی.
په زرپانه کې به لند کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خلای نوی نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه و.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړې اول می فکر درته نو اوس می د زړستنې کګې در پسې دینه. د هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند جواک دی وی نیمګړی برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو زکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونه تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کو کڅوک می وژني لاس هم نه نیسم سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونی په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویم شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونی یې د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپل مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کړي. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپل لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لرې کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونی په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اوتاق کې تر شلو پورې میرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوه ستانکزۍ دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېره اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې موږ جوړ کړی یو او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده موږ صلح غواړو جګړې بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلاله ما شمه هیله یه ده حقی گلاله ما شمه هیله راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالح هم ده دغه مشاعره برخواله ده. داوای په دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورته کول دی.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعرانی را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ یعنی مونږ د سولې غوښتونکي او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوو.
زهر پاش او یو تصویر به میکوټه کی وی ځان به می وژلې وی او ویر به میکوټه کی وی رد چ په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخه به می ورانی وی تقدیر به میکوټه کی وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دا تفسیر به میکوټه کی وی زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم ختم برواني وی او تقریر به میکوټه کی وی تا د لاس زخم به می سرته دی کی نه وی ستا د لاس نه یو زنجیر به میکوټه کی
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندره امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی د دې لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی تر منځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کوټینګې کو
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوې دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې وتړلې شي، سورزو لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پې راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږه فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولي سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کی لمبی خبره دا ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبرو کړه، د سوشل میډیا، د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شب کیږي لیکوال په نوم باندې، باندې دا اوس پوری باغال ته ملاویدا او دغه بینو اغي د سیو خاصه وکړه او اغي نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی نو هغه مطلب کېدل شي چې دا سره یو بل سره هغه پکې دی شي یو بل کتلې هم شدل ته خلګو دغه تر صحیح اصل دی شي دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته به په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلک بیا رسائی بہت اوشی لگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی دوائم خبر ہم دغه شی لگ نن سبا چون کی دا انٹرنیٹ دور دے دیس زونو دی نو ک فرس ک داسه خس اوکڑے شی او داسه لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملگیری دا سوشل میڈیا پ دغه باندې او اغه داسه سائٹونا یا داسه ویب پانی جوړی کڑی چی اغه مواد چل تب پبلش کی یا خبر کی اغه تا اغه تا اپلوڈ کی او اغه باندې پراتوی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو دیس سره با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا په کې اوداسي خصه وي چې د دې په ذریعہ باندې کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به ول ته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګال سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه مګو تاسو کې چې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکار کیږي همدغه رنګ کوم چې موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسه ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې کومه تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننٹ کلچر دي نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مثلا په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو او کلتورونو مزیر ډیر زړه تاثیر کوي کوکه یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې بد یاد خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیره صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دې کې دا سیده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا غروان دی یو سیمینار منګ کو پاو افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا په هندون سره رابطه وکړه دا غي په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوړی ځکه چې منګ مونږ کدا کار کوو نو مونږ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي. نو هغه دغه مشکلات د وجه الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کېدو والا خبره دا غیب قوت دی دغه خپل سیستم دی. نو هغه د وجه خلک لګ ډاریږي چې لګا سینا چې مونږ دا پیل وکړو دا قدم واخلو دې سره بیا مونږ ته ورستو مشکلات وی لګ دغه بکېږي. نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعره او تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د زین خلک راځي هغه کیږي تل روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره پکار دي هغه نه دي. زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي. نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشو دي کسان وړی دا غی دلته دغه کی. نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغه دا دی چې د دین لګ دی ته ذاتول پکار دی دغه وجه دا چې الته چون کې غی ته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي. نو چې دی زیات کین دا غی سره بغت تګ را تګ راشه در شپه زیات وی خلک خبري کی دلته چې راشي نو دا دا یو غټ دغه وی
ننګیال صاحب غواړم یو بل پښتنه وکم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبې ترمنځ تغیر ورستر بل په زیات دی څنګه کولی شو دا تغیر کم
بیا بزاخه خبر او کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغه کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې ډېر فرق وي. خدا سیدا چې په کار دادا زما دا خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کيو ټیکنالوژي یا یو ټکي یو یو د پښتو ځان کې جذب کین نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمون د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمون ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د واجب شاعر شوی خو زمو په واد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس هم دا غوازنه علت د شعر او شاعرۍ
دا
جګړې او بدبختۍ او ناخوال
څومره وخت کې د شاعري شروع کین څومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نور صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو او دا کله د شوی د کله د ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړی د 14 کال عمر
څومره شعرونه بدلې کلی او کومه کومه برخه کې دي لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه غزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو د غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده. دا مې ډېرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دي لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دي ویلې دي.
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مینه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری
که دو وطن مسافر شو دو وطن مینه سرا و درد بلری دغه درد بری کړي انسانان دی دې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینیږي د انسان په اخلاق او د انسان په کردار د ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکوي چې شعر ولیکي
خو ځنی ملګری کله کله تا سره دا غپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وشه د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راجوندې شوې ده او کله چې شاعری بس کې نه لیکي به وچې د ملنګزي صاحب د شاعری هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تاته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفیق کړي او زمونږ افسر سي ټول ملګرتیا هم واقعا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضح دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهیږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد از بېلګې خیږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دې ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه تنه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي زما سا د زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دې رښتونې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستا وې او نظر زما وې هو کنه څنګل ستا وې او سر زما وې او داسې وې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وې او ټټر زما وې او ته برانه څنګ بې غوره شوې وې لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وې او دا حد به د مینې لا اوچت وې ډېر ستا باور کچرته په باور زما وې چا ته ملنګ زه سوې زړه وخی او کومه دې یو ښکلې شان دلبر زما وې
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې ته پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا چې زموږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلې که د مینې لپاره یې ویلې دي که د وطن دپاره یې ویلې که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلې دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګری په مشوره وکي نو حتمان و یو کتاب شعر ټول غچاب ځین شاعران وستاست پته ده چې یو څو شعر نه لیکلی یو به پاواره لګیدل کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلی خو لکه زما خپل نظر دا ده چې دسی باید ونی شي معیاري شعر ولیکل شي بل دسی یو شعر چاپ شي هغه قلن ژوندې پاتې شي د مینې لپاره د شعر وې د ټولنې کمې نیمګړتیا وي چې د دادی خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیا په راتلونکي کې لمانځه لاړ شي زمونږ په هیواد کې جګړه ده رور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نور سره یو شي دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کیږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نو اوریدونکو ته نه خوند وای
نو یو غزل به دوستانو ته وورو د سې دی وستا لپاره قربانی ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرتشاله کې کېدای ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زم زم مسافرې ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکاوي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګ زیا سپت ډیرو شینو ته چمتوی یمادی په مینا کې د سر ور کولو د پارا هر څه ته دی غاړې خې د پخلې دیو کې چې ستا چا سره مینا ده چې هغه هم تا سره دغه سیمینا
ولا هر څه سره مینا وي انوري څه ځای د هر څه سره
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حواره تیګه کېناسته د چادرې لڅلور کونج سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ رازوړندې به د لاس بټه ګوتې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوا دوی درې څلور خزینه ځوان غکی واورید دا زایز ما دی له عمره په خې خزي ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و په ناستو وکرخیده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره په خې خزي پزه کش کړه سیګي د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکړل ګوتی یې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خو علا د ناستې لپاره د حواره تیګه یې خو له عمره په خې خزي ور وکتل نوې راغلی خزی ترڅنګ په هواره ډبره ناسته و یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل له عمره په خې خزی په خواره خوله وویل هازو یا د ثواب لپاره خو یو ډوډۍ راته واخله ځواني خزی وویل لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دی غوښتي هر چا ته لاس منیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږ ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاډ ناری نغا کراغی خلیفہ پینځه ډوډۍ دواړه له چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزی په سپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خودا په خپل مخ روان شو ځواني خزی وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړی خیرن دی د خلکو پام نه در اوړي ځوان خزا غلی شو خپل سپین لاس یې له چادرې را وویست د زړې خزی سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګ ولیدي سخته نه ده ارزان به یې رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کیږي زړې خزی په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرېښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړې دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غژیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخالی دلیوی. چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼي سندري له چمبه سره ویلې دي. فرشتي مرسل نوموړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقه کار ده. دوی په ودونو کې او د خاده مراسمو کې دایره وای کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توي
دا خو ما شوق درلو داسې و چې ما کور کې د دریاو ما ته پلار وړو کوم د چمبه جوړ کړو. دا مې والا داسې مې ځای مې کړه جنه کو به تنو نه کول ما به دریاو ته وای. یا به سندری ویلې زه وړو کوم کنه ته کړم. نو دریا مې داسې ده چې د دریا کوم د زرب دول یا دیشه تبلیغ در کم زربونه دی و نمانه دی دم مزدک رو در رفتار مزدک خو دیر کار میده این دوستان دی و نرماندان نخیسته ده.
کده سی را تو هایی چی تاسی پخپل چو سندرو که لی دایره یا چمبه نکار اخستایی؟
ملی رادو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریاس را دی سلو نبازیاتی کم زیاده ای دریاس را می ویلی دی اما گل ورنی سندره و چی اما پا دریا که تلویزیون نچی نشدله. اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نو شو اولین سندره و چې د نشر شو دریا سره ویل په ولاره.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډي و چې له دایره سره مو ویل کنه.
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون رو
له تلویزیون را وته. مخکې دې چې خپل خبرو ته دوام ورکو که تاسو نه غوښتنه وکړئ چې ما سندره له چمبې سره یو ځل ماته کوو سو یا امکان لري. ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته کنه. که د دې په هکله راته ووایئ چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده؟
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړی دی. ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې دې سما جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو زرکوب شي هغه سې ګردای شي کنه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغه شې تاجکستان ته یو ټیم سره لرنه خو د ما دریا چې خلک ولې د خلک ریان پاتې شو سړی زیږ شو هلته خیال استاد سیل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده کانسر خلاص وو ما ته هغه وویل چې هلته راشه ستړي مشې سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایې دا منول نه ما ورته وی چې د زده کړه ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زده کړه خا دا سبا چې شو سبا سړی راغی پلاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته اثر راوړه ته دوه کار دي دینا خلې امبم مو زیر امبم دا مانه دا مانه دا
دا دایره وهل پارک لی او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وایم دا ما بخي دنیا سره فرق ده
ا تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهل څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نموم زده کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلي سند د دې خزو او د زې چوي زې زاسو ګور دا ګور ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زې زاسو ان شاء الله لکه تبلیغ دی وایم دې ته کی دا وایم د دې ته مې تاسو خو ده دا بل رابطه بل بل ده
دسر خامو ددوام
در دوال گی ددرا
ددرا دانمونه چا پیخی
در نیستان خی بنامه
ها او بلا چه رقم ده
شکل خدا بوده
که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کود چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه ده او چه هم بیسرم میلی دیر بخیم
گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوان جڑی ملی گی جان جاس رکھا گلی ورزو چنندری لاس رکھا گلی ورزو چنندری گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوان جڑی ملی گی جان جاس رکھا گلی I'm not going to